درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدی شیبه پیل شو او د ماشام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض دیاتلسه و درنیوی، د لړم یا عقرب اتلسمه او د میلادي 2014 د نومبر 9. د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، له طالبانو د جګړې د بس کولو لپاره د ملي شورا د مشرانو د غوښتنی او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لمړی د دې سات خبر نوابری. د کندهار امنی قماندان وای چې دغه ولایت د مرستیال والی د ترور پلان په کوټه کې جوړ شوی و. د بغداد په چاودنو کې لشتر لژه 3 تنه وغوښل شول، او ځینې راپورونه وایي چې ممکن د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزې ډلې مشر د امریکایي الوتکو په حمله کې ټپي شوی وي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د شنبه په ماښام له نشه یي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یوری فیدیوتوف له افغان ولسمشر سره په کتنه کې وکړه. د ولسمشر غنی د ویندوی دفتر د فیدیوتوف له خولې وایي چې بان کی مون غواړي په یو مناسب فرصت کې افغانستان ته سفر وکړي. د ارک څخه په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې فیدیوتوف د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له نوي حکومت د ملګرو ملتونو ملاتړ څرګند کړ او هیله وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به د نړیوال ټولنې مرستې د افغانستان له پرمختیایي اجنډا سره همغږي کړي. د کندهار د امنیت قماندان وایي د دې ولایت د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د وژلو طرحه په کوټه کې جوړه شوې وه، او د پښتنو مشرانو د وژل کېدو د رواني لړۍ یوه کړۍ ده. لوی پاسوال عبدالرازق په کندهار کې خبریالانو ته په خبرو کې یو ور بیا ژمنه وکړه چې د پتیال قاتلان به ونیسي. نوموړي د پښتنو مشرانو د وژلو لړۍ چې د ده په وینا د پولي دواړو غاړو ته روانه ده، د اندېښنې وړ وبلله.
پښتني مشران وژني، په دې کې شک نشته. زموږ تیار ورځ کوم مشران چې موږ دلته شیدانیش دغونې ملخط پخوم شیدانیش، که چیرې موږ د دې معلوماتونه واخو، هر ورځ په کوټه، چمن، ګلستان، پېښور، هر ځای کې زموږ تیار جوړي مشران شل کېږي په یوه نامو په بل نامو.
د کندهار د امنیت قماندان له پښتنو وغوښتل چې د خپل قومي مشرانو له قاتلانو سره مرسته ونه کړي. د پاکستان په جنوب لویدیس کې 200,000 ټبرو د یوش پښکلن انجلې د قتل په عکس العمل کې اعتراض وکړ. دوی پروند د بلوچستان ایالت په کوټي ښار کې د پولیسو له دفتره بهر د اعتراض په توګه راغون شول. د سحر بتول په نوم د دیش پښکلن انجلې مړې د نومبر په 15 په کوټه کې پیدا شو چې د کثافاتو لوی ډیری سره غورځول شوی و. د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو دا وژنه خندلې ده. د بغداد په شیعه مشتو سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لشتلشه 3 کسان وژل شوي او په لسکونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې پرون تر ټولو خونړی برید د کراده په نوم سیمه کې وشو چې په کې لشتلشه 10 کسان وژل شول. د بغداد په چاودنو کې 10 زلیب شیعه مسلمانان په دخش کیږي. د اسلامي دولت په نوم واستوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. له بلې خوا د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران په نښه کړی دي. د امریکا جګپرو دفاعي چارواکو وویل چې د دوی یو لړ هوایي حملو د جمعې په ورځ موصل ښار ته نږدې د 100 موټرونو یو کاروان له منځه وړی دی. امریکایي چارواکو دا خبره تایید نه کړې شوه چې په ویشتل شویو موټرو کې د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم سپور و او کنو. خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په دې برید کې ټپي شوی دی. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ کړکېچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل کې درولې ده. درې اتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي د سیاسي تاوتریخوالي د اغېز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوې ده. ښاغلی ګورباچوف د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کالیزې په مناسبت مراسمو ته وویل باید له روسیې سره د خبرو له لارې د باور فضا رامنځته شي. او شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړل چې په توقیف کې ساتلی ول. د شمالي کوریا د ملي استخباراتو د رئیس دفتر پر موویل ماتیو تاد میلر او کن باید امریکا ته روان شوی دی. میلر او باید دوه کاله او و میاشتې د شمالي کوریا په بند کې و. دوه څلوېښت کلن باید یو کوریایي ټبری مبلغ دی چې په 15 کاله شاقه کار محکوم شوی و. څلورویشت کلن میلر هم په شپږ کاله بند او سخت کار محکوم و.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14.1. په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 18.2. مزار شریف کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.4. په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.1. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 26.1.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجې پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ دی وی دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې د ازادي رادیو د خبري مجلې په دوام کې وابري. د ملي شورا مشانو له طالبانو څخه د جګړې د بس کولو غوښتنه وکړه او پر حکومت یې ژغ وکړ.
اوسنی حکومت پراتونکو کې د افغانستان د سولې د پاره او روخانه علني برنامه ولري ترڅو خلک وګوري چې دوست څوک ده، دشمن څوک ده.
د کندهار امنیت قمندان وایي دغه ولایت د مرستیال ولی د وژلو پلان د ډیورن کرشي دوړو خوته د پښتنو د وژلو په لړۍ کې په کوټه کې جوړ شوی و.
پښتني مشران وژنې په دې کې شک نسته، زموږ تیاره ورځ کوم مشران چې مدته شي دانیش د غونې ملخط پخوم شي دانیش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له 2014 وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د روسیې د وړاندیز هر کلی وکړ.
ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادلې د همکاري ولري.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه، مرکه او راپورونه په ویب پاڼه کې لوستلئ او همدارزه اوریدلئ شئ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له زور زیاتی او ویني تویولو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د پروند بغلان د پیښې د وشل شب یو غړیو د ومتلین په مناسبت په غونډه کې پر نوي حکومت تاکید وکاو چې د ملي شخصیتونو د وژونکو د نیولو هڅې جدي کړي. په عین حال کې د مشانو جرګې رئیس وویل چې حکومت د سولې د ټینګېدو لپاره واضح پروګرامونه وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې وابري.
سولې او پخلاینې ته د وسلوال مخالفینو درابللو په لړ کې د افغانستان د ملي شورا چارواکو یو ځل بیا پر وسلوال مخالفینو غږ وکړ چې له جنگ او وینو تویولو د لاس واخلي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د بغلان په ولایت کې د ملي شورا د وژل شوو غړو په یاد غونډه کې وویل جنگ او زور زیاتی د هیواد او خلکو په ګټه نه دی. دلو اسلوال مخالفینو وغختل چه په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر له جنګ لاس واخلي.
من از همین جایگاه بالای آن ادعا افغانهایی که در مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارند خطاب میکنم.
زل دغه ځای په هغو افغانانو چې د خپل دولت او خلکو سره په مخالفت کې ولاړ دی غږ کوم چې راشه د سولې غږ او د افغان دولت د بلنې هرکلی وکړي. د مسلمان وینه د مسلمان لخوا لویا ګناه ده. راځئ چې دغه لویې تراژیدۍ ته د خبرو او مذاکرو له لارې د حل لاره ولټو.
خاغلی ابراهیمی د ملی وحدت له حکومت هم وغوښتل چې د ملی شورا د وژل شوو غړو د وژونکو د نیولو هڅې د زیاتې کړي. د ملی شورا لخوا په دې ځانګړې غونډه کې یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونې ده چې په 1386 لمریز کال کې د بغلان په ولایت کې د مخالفینو لخوا په یوې پلان شوې بمي چاودنه کې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي په ګډون د دې جرګې 6 وژل شوي وو. د ولسی جرګې مسؤلینو په دې برخه کې په تیر حکومت انتقاد وکړ چې د بغلان د پیښې د عاملینو نیولو ته لازمې هڅې نه دي کړي. په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې نوی حکومت دی د بغلان د پیښې د عاملینو د نیولو ترڅنګ په راتلونکي کې هم د سولې ټینګښت ته تدابیر جدي کړي.
اوسنی حکومت پراتونکو کې د افغانستان د سولې د پاره او روخانه علني برنامه ولري ترڅو خلک وپوهیږي چې دوست څوک ده، دشمن څوک ده. هغه څوک چې د خبرو او ډایالوګ د لارې نه، د سیاسي مشارکت د لارې نه، د دې نظام او اساسي قانون او د اسلامي قانون په چوکاټ کې د نظام برخه ګرځي هر کله ورته وویل شي. هغه څوک چې د پردیو په لمسون د خپل اولاد خور رور وینه توي، د هغوی په وړاندې چپ پاتې کېدل ګناه ده، ظلم ده.
مسلم یار دا هم وویل حکومت د په هیواد کې د سولې په خاطر له مخالفینو سره د مذاکراتو ګټورې لارې چارې غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تاکید وکړ چې په تیر حکومت کې د وژل شوو دولتي چارواکو دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او په کار ده چې په دقت سره پرې کار وشي. سره له دې چې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت لخوا د دولتي چارواکو او عامو خلکو د وژلو مخنیوي ته د تدابیرو خبرې کیږي، خو دا به وروسته معلومه شي چې نوی حکومت په هیواد کې تر کومه ځایه د جنګ مخه نیولې او سوله ټینګولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حق وړاندیز هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره تیار دی. د روسیې ولسمشر دوه ورځې وړاندې په مسکو کې امنیتي کنفرانس ته ویلي چې له افغانستان سره مرستو ته چمتو دی. د دې موضوع تفصیل حمیده هارون عثمان وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او ټول نړۍ سره د خو او نیکو اړیکو غوښتونکی دی او که روسیه غواړي چې په امنیتي او یا اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو افغانستان ته د منلو وړ دی.
موږ له هر هغه هیواد نه چې وغواړي له افغانستان سره همکاري ولري د هغې هرکلی کوو او د روسیې د ولسمشر نه هم له افغانستان سره د مرستې لپاره مننه کوو.
د یادونه وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې پنجشنبې په ورځ د ماسکو د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي روسیه تیاره ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او افغانان باید د روسیې په مرستو حساب وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې د سختو شرایطو د رامنځته کېدو اټکل هم کړی دی او ویلي چې هغه مهال به افغانستان له سختو شرایطو سره مخ وي. خو پوتین ټینګار کړی چې د اړتیا په وخت کې موږ تیار یو چې خپلو افغان ملګرو ته اوږه ورکړو څو په دغه هیواد کې ثبات راشي. که څه هم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوا هم ورته څرګندونه کړې وي، خو د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني په دې باور دی چې روسیه لیواله ده چې په افغانستان کې خپل پخوانی پروژې ورغوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د سابقې په پام کې نیولو سره هیله ده چې بیا یې مرستې را جلب شي.
اهمیت دوی ته دا لري چې تروریستان اگر آسیا میانه ای مخالفین دی یا قزاقان دی یا د چچینا او داغستان یا قفقازیان دی اکثرا القاعده سره تلاو لري او دوی تهدید دی مسکو ته کله ناکله هلته انفجار یا انتحار کیږي په مسکو کې د دوی امنیت ته تهدید کوي. د دې لحاظ نه ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادله دی همکاری ولري.
د شمیر خلک په دې باور دي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د څلور دیشو هیوادونو حضور دا په ډاګه کړه چې افغانستان بهرنیو مرستو ته سخت اړتیا لري او په کار ده چې نړیوال تر دې وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي او لکه د تیر په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سات و بجه او پینزلس دقیقه شوی ده خبرونی نمائی برخی ترسیدلی و توجه که ده دی سات لندو خبرونو ته. د ملګرو ملتو سرمنشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د شنبې په ماښام له نشه یي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال یوری فیدوتوف له افغان ولسمشر سره په کتنه کې وکړه. د کندهار د امنی قمندان وایي د دې ولایت مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د وژلو طرحه په کوټه کې جوړه شوې وه او د پښتنو مشرانو د وژل کېدو د روانې لړۍ یوه کړۍ ده. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې 200,000 ټبرو د یوې شپږکلنې نجلۍ د قتل په عکس العمل کې اعتراض وکړ. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګرو نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران په نښه کړي دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برید کې شاید اسلامی دولت د وستوال سخت دریځ مشر ټپی شوی وي. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په دورشل کې درولې ده. او شمالي کوریا هغه دو امریکایان خوشی کړل چې په توقیف کې ساتلی ول. خبرونه مو د لند خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت و بجې او ولس دقیقی دی. وسپ فرشته جلال زی درته وای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرغلی.
زه ولی په افغانستان کې پاتې کیژم. دا د ګارډین رسپانې د مقالې سرلیک دی چې د هغو بهرنیانو کیسه پکې شوې چې غواړي د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ګارډین لیکي بهرني ځواکونه له دې هیواده وځي خو یو شمېر بهرنیان سته چې د دې هیواد لپاره د خپلې مینې کیسې کوي، دا ځای خپل کور ګڼي او په دې هیواد کې پاتې کیږي. د مقالې لیکوال لیکي ډېر کم خلک د نوي ژوند د پیل لپاره افغانستان ته ځي. یو وخت خلک د سیاحت او سوداګرۍ لپاره ورتلل، خو اوس یوازې هغه بهرنیان چې له ملکی پروژو یا نړیوالو مرستندویو ادارو سره کار کوي عسکر دي او یا عکسونه اخلي د هیواد ته تګ راتګ کوي. خو یو شمېر داسې بهرنیان سته چې د افغانستان له طبیعته، تاریخ، فرهنګ او خلکو دومره متاثره دي چې له دې هیواده د بیرته تګ اراده نه لري. د ګارډین رسپانې د دې مقالې لیکوالي له یو شمېر داسې بهرنیانو سره خبرې کړې، لکه د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز مشره نانسی هات دوپری. مېرمن دوپری او د هغې خاوند چې په افغانستان کې د امریکا د دولت فرهنګي استازی وو په 20مه میلادي لسیزه کې کابل ته تللی وو او د ګارډین خبریالې ته یې ویلي موږ دلته له داسې روڼ اندو کسانو سره وپېژندل چې ښکلې جامې یې اغوستې او د مډرنو خلکو په څیر به یې خپلې مېرمنې ورسره ګرځولې. مېرمن دوپری او د هغې خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل او کله چې پخوانی شوروي افغانستان ونیو دواړه پېښور ته ولاړل او هلته بیا مېرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره کار کاوه. د نانسی دوپری خاوند ډېر کاله مخکې مړ شو او دا اوس د کابل پوهنتون فرهنګي مرکز چلوي. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه هم راغون شوي چې نانسی دوپری او خاوند یې لسیزې پخوا راغون کړي دي. نانسی دوپری له ګارډین سره په مرکه کې ویلي که څه هم وضعیت ډېر ښه نه دی خو زه راتلونکي ته خوشبینه یم ځکه اوس ځوانان غږ پورته کولی سي. بلتن چې ګارډین خبرې ورسره کړي فیزیوتراپیست ډاکټر البرتو کایرو نومیږي چې تر اوسه یې 1,00,000 افغانان په خپله معاینه خانه کې کتلي دي. البرتو کایرو په ایتالیا کې زیږیدلی او حقوق یې لوستي خو وایي چې په 10 کې وپوهېد چې نه غواړي خپل ټول ژوند په محاکمو کې تیر کړي. دی وایي که څه هم له هغو کسانو سره چې د بدن غړي په جګړه کې پرې سوي کار کول آسان نه دی خو ما په افغانستان کې داسې احساس نه دی کړی چې زه بې ځایه یم. البرتو کایرو ګارډین ته ویلي څه پوهېږم چې هیڅکله به هم څه افغان ونه ګڼل سم، خو که څوک پوښتنه رانه وکړي چې کور دې کوم دی، زه وایم کابل. دا هغه ځای دی چې غواړم ژوند وکړم. اکاسا هیرومی یوشی وایي د کوچیانو د ژوند په اړه د یو کتاب تر لوستلو وروسته افغانستان ته د تګ تکل وکړ او له تیرو شلو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسي. هیرومی یوشی د جاپان د کیوټو ښار ده او ګارډین ته یې ویلي، ما افغانستان یوازې په کتابونو کې لیدلی و، نو اول وار چې زه دلته راغلم باور مې نسو کولای ځکه ما تر دې مخکې جګړه نه وه لیدلې. هیرومی ګارډین ته په مرکه کې ویلي، کله کله ستړیا احساسوم خو غواړم چې دلته پاتې سم، موږ پر روشان راتلونکي باور لرو.
امین الله همت لیکلی دی، البته دی آزادی رادیو د افغان بیسیم د اتسو اتلس شمیری لاری په اس ام اس یا پیغام کې لیکلی دی چې نن سهار 8:15 د کابل د اتمی حوزې په مربوطاتو کې بمی چاودنه وشه، تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نشته. د امین الله همت همدا خبر په کابل کې د آزادی رادیو خبریالانو هم تایید کړی دی. جزئیات به حتی وکړو چې پام دې خبرونه یا پراسونکو خبرونه کې وړاندې کړو. د کندهار د امنی قومندان وایي گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د پښتنو مشرانو د وژلو د سیسې جوړوي. امنی قومندان لوی پاسوال عبدالرازق چې پرون د کندهار د والي د مرستیال د وژل کېدو په تړاو خبرې کولې وویل، دغه ډول وژنو په دسیسه کې بهرني هیوادونه مرسته کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور استولې.
د کندهار د امنیه کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د ترور طرحه په کوټه کې جوړه شوې، خوشمنه وکړه چې هغه قاتلین بنیسي چې دلته دا کار تر سره کړي. کمانډان په دې ورستوي کې د پښتنو د مشرانو په وژنه اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه چې دا لړۍ د ډیورین کرښې دواړو خواو ته د نړیوالو په مرسته عملي کیږي.
پښتني مشران وژني، په دې کې شک نشته زموږ تیاره ورځ که مشران چې مدل ته شیدانیش د غونې مل خط پخوم شیدانیش که چیرې موږ د دې معلوماتونه واخو، ار ورځ په کوټه چمن ګلستان پېښور پر ځای کې موږ تیس پنجوري مشران شل کیږي په یو نامو په بنم شیدانیش د ماجد په خلو کې د کور په خلو کې.
د کندهار امنیه کمانډان د پښتنو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل مشرانو د وژونکو سره مرسته ونکړي. د پوینا چې نړیوال هم په دې برخه کې پر حقیقت سترګې پټوي او د هغه چا مرسته کوي چې پښتانه مشران وژني او یا یې په ترهګرو مشهوروي.
در ډېر راده جنیوال پر دې شان سترګې پټوي دغه خلکو سره چې مخواړي موږ هم ترورستیان کې مې د بینې ویسي دې د هغو سره کومک زموږ سره کومک نه کوي، زموږ سره دوی کومک کوي چې نه څه خو نوې پیسې د هغو سره کوي. هغه خلک چې موږ ترورستیان کې یا موږ په یو نامو په بل نامو وژنو د هغو سره دې زیات کړم.
په تېرو څو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې په ځانګړي ډول کندهار کې سلګونه قومي مشران او لوړ پوړي دولتي چارواکي وژل شوي. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال د تیر یکشنبه په ماښام په کندهار پوهنتون کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. تر دې مخکې عبدالطیف آشنا د والی مرستیال د والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب، د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی، کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدی او د هغه دوه مرستیالان د ولایتي شورا کاندید اشمت خلیل کرزی، اتر احسان، دوه د امنیه کمانډانان، تر لسو اضافي ولسوالان، د ولسوالیو د امنیه کمانډانان او پسلګونه نور قومي مشران په جلا جلا حملو کې وژل شوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
ځامن يم د غزنی جګړو سره چې د دې مدرسې ټولې بند کړې، ورک دې کتاب چې خارج نه ده، یا پاکستان ده یا لا ایران ده یا لا بل څه دی، ښه دا دې مدرسې ټولې بند شي، طالبان باید امتیاز ورنه کړي.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن ارمانی د غورک څخه سوال د شکارې د کلی سره تاسو سره په تماس کې یم. نو د غورک کې ډېر ستونزې ډېر زیاتې دي، نو زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې دلته دې ځواکونه راوستي، دلته مکتبونه نشته، زموږ مکتبونه ته سرمعلمین راوستي، دلته هیڅ مکتب شروع دي خو لاکن دغه نشته، سرمعلمین نشته چې موږ ته سرمعلمین.
لوګار ولایت دی ازری ورسالای څنګه شرابغان خبرې کوم، او زمنګ دلارې مشکلات دي او موږ له ملي حکومت څخه غواړو چې زمنګ دلارو سر یو چارو کی څلور طرفه په ازری ورسالای لار بند ده، او که دا ورسوالۍ د افغانستان مربوط نه وي نو موږ دم یو خبر راکړي چې بلې خوا لاړ شو. وسلام.
محمود روشن د غزنی ولایت له زنه خان څخه لیکلی وای افغانان باید نور سره یو شی او خپل هیواد ته خدمت وکړي. یو بل اوریدونکی غفوري له هلمند څخه لیکلی دی وای دولتي چارواکي د دوراهي څخه تر کجکی پورې د لوی لارې امنیت ته جدي توجه وکړي کنه عواقب به خطرناک وي. آیا تاسو هم فکر کوئ چې په سیمو کې مو په ورستیو کې په تیر بیا د نوي حکومت له جوړېدو وروسته امنیتي وضعیت خراب شوی دی؟ که په باور لري چې ستاسو په سیمه کې امنیت خراب شوی دی دلیل یې څه دی؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پوری آزاری رادیو تا تیلیفون وکری لاتنیمو تر نهنیمو هر یک شنبه میکروفون ستاسو ده. د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر په نړۍ کې د ساړه جنگ د پیل کېدو خبرداری ورکړی. ګورباچوف ته برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کالیزې په مناسبت په مراسمو کې دا خبره وکړه. د دې موضوع جزئیات اجمل اندبروي.
د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل درولې ده. د یاتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه. خغله ګورباچوف وایي نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل کې ده. حتی ځینې وایي چې سوړ جنگ پیل شوی او په داسې حال کې چې وضعیت ډېر ډراماتیک دی د اصلي نړیوالو سازمانونو د فعالیت درک نشته، یعنی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم رول نه دی لوبولی او نه یې کوم اقدام کړی. ګورباچوف لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالتونو تورن کړل چې د نوموړي په وینا د کمونیستي رژیم له ړنګېدو وروسته د خپل بریالیتوب غرور او برتري ته تسلیم شول. نوموړي زیاته کړه له همدې کبله نړیوال قوتونه په پخوانی یوګوسلاویا منځني ختیځ او اوس په اوکراین کې د راپورته شوو کړکیچونو په هواري کې ناتوانه وو. د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې له 400 زیات کسان وژل شوي. د پخوانی شوروي اتحاد دی وروستي مشر وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي خپل د سیاسي تاوتریخوالي د اغیز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوه. د نوموړي په وینا دا د دې سبب شوی چې اروپا د کمزورۍ خواته ولاړه شي.
د ژوند رنګونه
په مهرباني نوم دی راته وایه.
نوم یې عبدالمتین دی. زه تراخیلم.
پرخیل کوچای
کوچای وو
ته خو داسې نه کاری غلا کوچای
نه کوچای مم دغه ځای کې چوکیدار امم کوچای مم
چوکیدار سوی نو بیا کوچای په څه سوی
نه کوچای خو په دې باندې مې داخل کوم باندې اعتماد کوي دلته دغه ځای کې موږ شهرت لرو هم دغه ځای کې مې چوکیدار
کومه د خیمه دې کومه
وګوره خو زمينه غلطه کوزه چې کپا ولاړه ده
نه خیمه دې کومه د اخو کپا
خیمه خو اوس لاړه خیمه بس اوس خو ځند اغه سنسته ده کنه
نو ته څنګه کوچای ته اسن نوم دې کوچای
نه نه اسناد مو دې کوچي دې زه
چای خو مګه غته وای چې د دوبی او د زمي مینا بدلی
وړه بلوګار سره خاطو بیا زمي وصول نینرار ته
حکومت دا وځ زمي د ته دلته ناشته
اوس په دې ځای کې ته سیده چې مونږه کاروبار په دغه ځای کې ده همدغه ته وصول چې چوکیدار
زنه د ناخاص کوچای
د ناخاص کوچای ونی زه
ها درته وای چې څه کوي دلته ته چوکیدار
زه د خلکو مال چې د شپې راځي د مسافر د دې مال په دغه تبله کې راځم او د زی زمال
ته کومه تبله کومه
ا ته کوزه نه کفه ادو کفیت ولاری دغه دمات
ا کفیت لڅ جوړ کړي
ا کفی می د لرګي می درولې د پسایم چرکای په چوالې د طرفن په څور غلند مال
که مال خو به دا ور مال پکې
غاتم ساته
او کسر واخلی بیا
سر چې وخت خواندر می ورته چول پوندر کې تړه مخه
تمره مال پکې ساتي
تخمینا یو نیم سل ونی سل یو سر شپه ته مال غټ ورکه ته می جدا جوړ کړي د سیغه جالي جالي دغه کاریو کې 15 شپه تر ازي د څه تبیله تبیله دي
بیا د مال سر څومره پیسې
تخمینا د 300 د مال سر لاس روپی دا واړه باندې اخلو او شل روپی په دا غټ باندې اخلو کورک سی تاوان ورکو
تر وسه د کله تاوان ورکړه
او
دتش تاوان دی
او دانه راش کورک سوس 5000 کلدار می یو تا ورکړ دي او دوه دانه واړه راش کورک سوس 9000 سل افغانی می غته ورکړ دي
دا څنګه ورک سوس چادر چپټ کړ
نه نه خو مسد مال می تسلیم کسي و سبي می مال به تسلیم او دلته نومو ما سره مال نو په دی غک
نو دا ول
نو دا نه پیګم نو دا سند نو البته غلو به وره اینو
خو کدا سی وی دی غرق پته
نه غلم به گیر ک بیا می غل گیر ک بیا می دولت هم لاس کې ورک
څنګه سو پیسې دې بوت کړې
خلکو به روغه په نیمه وکړه نیمه په تاوان په غسو نیمه به په مونږ
نو پتا ولې سو
خب ما باندې دې ځای سره غریب ده یا متاده مثلا په دې
نو کدا سي روغه کې دې خو کار بده در وکی
یو سړی به مجبورت غلا کوي وای دا متاد غل دی دغه لپاره
نو ته خود په دې حقیقت کې غلا تشویقای نه خو
نه نه زه خود غلو مخالف یم
نه نه خو نیم نیم ته دی ار چا په غاړه اخلي او دا فیصله منی خو ځان در تر
یو سړی به ډیر غریب وي مجبور وي
په نیم دا تل په دای کې په دې تویلو په کاروبار کې در سره مصرفه کچ دا ستاونو نه پرې
نو دا چې مو مزه ده متاد ده نه خو اعتماد نه
لري سړی چې لته غلا کړی و متاد
او دا متاد
ځنه خدای دې متادین وغه مو کې کنه سټ به دي کور دی ودان
دا و د ازری رادیو لومړی خبری مجله او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام و سپاسگزاریم که تون بخیر با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین.